یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 په کلکه وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازدیګر په داسې حال کې 14 وشوه چې د شپږیزې د کرکټ لیګ پکې روان و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلی دی 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګ ژوبل شمیر کم یاد کړی دی. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. محمد نسیم حقانی بیگا ازادي راډیو ته ویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیر دو ورځې کې چې کوم سیلابونه راغلي دا سیلابونو له امله زموږ 13 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې د سیلابونو له امله تخریب شوي دي.
د ښاغلي حقانی په وینا لاس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او اته کسان په کندهار کې د سیلاب له کبله مړه شوي دي. بلورته د زابل د عام روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې هم شپږ کسان وژلي او ډېر مالي زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي بیګا ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډېر کورونه وو، ډېر بڼونه وو، ډېرې کروندې بغیر ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څاروین او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبي پیښو پر ضد مبارزې د وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول ټال شپږ څلوېښت کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت یو رنجر موټر د چپه کېدو په پیښه کې اته طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شنبې په ورځ د غزنی له امنیه قومندانۍ څخه رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په پیښه کې دوه تنه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه پیښه تیره شپه د غزنی ولایت اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ په ناوګۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه سیمه د کابل کندهار پر لویه لاره پراته ده او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم له منځه وړي دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د کابل د کرکټ لوبغالي پرونی 14 کې 19 تنه وژل شوي. دا 14 پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ لوبه روانه وه. د بشري حقونو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیځ هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړي.
یوه لویه او ښکاره استثناء د اوکراینی کډوالو په برخه کې وه چې د میلیونونو په شمېر کې اروپا ته ننوتل.
د طالبانو د واکمنۍ له پایله رسنیز فعالیتونه په افغانستان کې ټکنی شوې دي.
افغانستان کې د 1500 رسنیو نه 2018 رسنۍ بندې شوې دي.
او اوکراین نن د لسګونه روسي سرتیرو د وژلو ادعا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو د خبرونه د غرمې تر 1 بجې پورې دوام کوي. په دویم نیمای کې هم د زهرو کاروان خبرونه اوریدل شي. د سر موضوع مو هم هم د کرکټ د پرونی 14 په اړه د کرکټ په لوبغالي کې د پرونی 14 په اړه باندې ده. کته هم طالب چارواکي وای د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی 14 لامل یو تن وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیخه کې د وژل شویو شمیره 19 تنه ښیي. انتونیو ګوترش دا 14 غندلی او له قوله یې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوي پر ملکي وګړو او ملکي تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکلاکه مندي. ها خو د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست هم ویلي تاوتریخوالی د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د کورنی کرکټ شپږیز لیگ پر مهال د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه لا هم یو خل معلومات نشته. که څه هم د کابل امنیه قومندانی وای په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او دولس نور برسیرن ټپیان دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په دې پیښه کې د وژل شوی یو شمیر نولس تنه ښیي. ښاغلی ګوتریش نن سهار وختي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د جمعې په ورځ په کابل کې د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې شوی چاودنه چې نولس تنه پکې ووژل شول او نور تلفات یې هم لرل په کلکه غندي. همدا ډول ملګرو ملتونو یو اعلامیه کې د ښاغلی ګوتریش له قوله لیکلي، پر ملکی وګړو او ملکی تاسیساتو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې پکړه کم نه دي. خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته په یو پیغام کې د ارقام ناسم وبلل او زیاته یې کړه. پیښه کې یو تن د سختو ټپونو له امله د کابل په ایمرجنسي روغتون کې سا ورکړه او پاتې دولس تنه ښه دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم په خپل ټویټر پاڼه په دې پیښه کې د وژل شوی یو شمیر نولس تنه ښودلی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه یې دا پیښه غندلې. طالب چارواکو له دی وړاندې هم په افغانستان کې د جګړو او ترخوایي د یو شمیر پیښو کره ارقام له رسنیو سره په دقیق ډول نه دي شریک کړي. طبیعل کې په توګه طالبانو په لومړیو کې د پنشیر او د سرپل په بلخاب کې د جګړې راپورونه رد کړل، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې وسلوالو ته مرګ ژوبل هم اوختي او جګړه هم شوي. همدا ډول د جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم پر رابلل شوې غونډه وسلوال بریدونه چې تر ننه یې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام خپاره نه شول. د کابل په کرکټ لوبغالي کې د پرونی لاسي بم برید پر مهال یو شمېر لوړپوړي چارواکي هم هلته وو. له دې ډلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون د چاودنې پر مهال د کابل په کرکټ لوبغالي کې وو. هغه د پیښې د قربانیانو او د ټپیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلی او یونامه د ښاغلي الکبروف له قوله یوه خپره کړې خبر پاڼې کې لیکلي، د پرون ورځې چاودنه د هغه وحشتناک او ناڅاپه تاوتریخوالي یو بل دردونکی یاد ده چې په افغانستان کې خلک ورسره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه د کابل په کرکټ لوبغالي کې په پرونی چاودنی خواشینی خودلی او زیاتوي، تاوتریخواله هیڅ هدف نه لري او د افغانانو لپاره ځواب ویونکی نه دی. خو له پرونی چاودنی وروسته چې احتمالا یې د لوبې پر لیدونکو او لوبغاړو اغیز کړی، د افغانستان کرکټ بورډ د نن ورځ لپاره د لوبې د لیدو ټکټونه وړیا اعلان کړل. د طالبانو د ملي سپورت ټلویزیون چې دا لوبي ژوندۍ خبروي پر سکرین لیدل کیږي چې د پرون په پارتاله د لوبي د لیدو لپاره نن همره خلک نه دی راغلي. خو په ټولنیزو رسنیو کې د ملي لوبغاړو په افغانستان کې د کرکټ د لوبي د پرمختګ په هدف کمپاین پیل شوی او خلکو په کې غوښتل کیږي چې د افغان لوبغاړو د هڅونې په موخه د لوبي لیدو ته ورشي.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغالي کې پرونی چاودنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش په وینا لکتر لگا نولس تنه وژل شوی، خو د طالبانو د کابل د امنی قومندانۍ ویان بیا داش میرې نه تاییدوي. دا لو چاودنه پرون داسې مهال وشوه چې د شپږیزې لیګ یوه لوبه روانه وه، خو له چاودنې سملاسي وروسته د کرکټ بورډ اجرایي مشر نصیب خان رسنیو سره خبرې وکړې او ویل چې له څو شېبې ځنډ وروسته لوبه بیرته پیل شوه. دا چې پرونی چاودنې د لوبغاړو پر روحیې څه اغیز کړی دی او دغلته یې نندارچیان څومره اغیزمن کړي ورځو. کابل ته له غزای د کرکټ بورډ په خوانی مشر او د کرکټ څارونکو شهزاده مسعود خبرونې ته وصل شوی دی. مسعود صاحب، ستړي مشي، تاسو پرون له یو شمیر ملي لوبغاړو سره کتلي، له هغه ډلې محمد نبی سره عکس مو هم خپور کړی وو په فیسبوک باندې، د ملي لوبغاړو روحیه له دې چاودنې نه وروسته څه ډول وه؟
اولا خو زه دغه پرونۍ کومه پیښه چې شوې ده هغه په هغه شدیدترین الفاظو باندې غندمه، ځکه چې دا ورزشي لوبه وه او دې ته د افغانستان د ګوټ ګوټ نه ځوانان راغلي وو. په ډېره مینه باندې یې کتل. د جمعې ورځ هم تعداد خلک هم ډېر زیات وو. یعنې دغه حمله په هغه الفاظو چې هغه زه هېڅ هغه کولی نه شم چې په کومه الفاظو هغه زه باید وغندمه، ځکه چې کرکټ دغسې یوه لوبه ده لودین صاحب چې په دا دوو لسیزو کې خلکو ته خوښي ورته برخه کړې ده او دغه یوازنۍ لوبه ده چې همیشه افغانان مینه ورسره لري. ما پرون چې تېره شپه د ملي لوبډلې د یو تعداد لوبغاړو سره، خصوصا ښاغلي محمد نبی، ښاغلي شهزاد محمدي او اصغر افغان نوروز منګل نور دوستانو سره چې تیر شپه ولیدل د غوی روحیه ډیر عالی و، ځکه چې هغوی د شلو کلو حوادث لیدلي دي. نور زما په ان باندې دا پرنۍ پیښه چې شوې ده، امید مو دا ده چې د امارت اسلامي مشران د ټریکټر قاتو کې او عاملین په ګوته کې او د قانون مطابق کلکه سزا ورکړي، ځکه داسې پیښې په یو ورزشي اداره کې دا هیڅ نوه توجیه نه لري. نو لهذا زه د لوبغاړو روحیه مې چې پرون لیدلې ده ډېره عالي وه، پرون هم لوبه ته ادامه ورکړه، نن هم لوبه روانه ده.
مسعود صاحب، دغه د مرجوب لپاره باندې زه د نقیز ارقام دی نه پیږم چې ستاسو معلومات به څه ښیي. د طالبانو سرچینې وایي چې یو تن وژل سوی او شاوخوا 12 نور ټپیان دي. ایمرجنسی روغتون هم تقریبا همدا خبره کوي. اما د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش ټویټ کړی چې 19 کسان پکې وژل سوی او یو شمیر ټپیان دي. ستاسو معلومات څه ښیي؟
چون زه پرون لوبه کې نه وم، زه فقط چې دا لوبه شروع شوې ده یوه ورځ دعوت شوی یم، راغلی یم. تقریبا دغه خبره ما هم د کرکټ بورډ ادارې څخه اورېدلې ده چې یو کس شهید شوی، څو کسان زخمیان دي. دقیق معلومات متاسفانه چې ما سره هم نشته ده، دا به وروسته معلومه شي چې څومره مرګ ژوبله لري، دا به انتظار وباسي دي شي.
بله، او مسعود صاحب، خو هم د کرکټ په لوبغالي کې یا لوبغالي ته نږدې دغه یو چاودنه شوې وه، هغه مهال هم د شپږیزې لوبه روانه وه او بهرني لوبغالي هم راغلي وو دغه لوبې ته. فکر کوي کومې ډلې دي چې نه غواړي د افغانستان یو مثبت انځور حداقل نړیوالو ته یا هغو هیوادونو ته چې لوبغالي دا مهال کابل کې دي یو مثبت انځور وړاندې شي؟
زما په ان باندې د دغه وطن هغه قسم خوړی دښمنان هیڅ کله هم نه غواړي چې په دغه ملک کې دایمي سوله او ثبات وي. یقینا ما ته په یاد دي چې یو شپږیزه کې هم دغه یو کار وشو، ځکه نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو د بیرون هیوادونو نه. نه غواړي د قسم خوړلي دښمنان چې افغانستان باثبات وي، په افغانستان کې سوله وي او کارتي نور دنیا ته چې دلته نه ثبات نه سوله. اولان کې دا پرونی پیښه چې وشوله، زما په ان باندې ما چې کوم بهرني لوبغاړي چې دنه راغلي دي هغوی روحیه مې چې ولیدله، د خپلو لوبغاړو روحیه مې چې ولیدله ډېره عالي وه. زه امید کوم چې دې وروسته د دوی هغه امنیتي تدابیر ډېر کلک ونیول شي، ډېر مضبوط ونیول شي، چې خدای مکړه بیا داسې پیښې بیا تکرار نه شي.
یعنې له دې وړاندې امنیتي تدابیر ښه نه وو ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې تدابیر ښه هم وو، باید بهتر شي چې دا تکراري داسې لوبې باید بیا ونه شي.
بله،
چې داسې حادثې باید رامنځته نه شي. تدابیر باید نور هم ډېر مضبوط شي، تر دې هم باید ډېر مضبوط.
کور مو ودان. ډېره مننه د کرکټ بورډ پخوانی مشر او د کرکټ څارونکي شهزاده مسعود چې له ازادي راډیو سره یې په کرکټ لوبغالي کې د پرونی چاودنې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل. د هیومن رائټس واچ اجرایه رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال ویل چې په لویدیزو هیوادونو کې د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایی رئیس کینیت راتوی چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکراینی کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو ښاغلی راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشالي توپیر وواله.
The big exception, the obvious exception, has been Ukrainians.
یوالویه او خکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته نه وتل. اروپا دروازې ورته پرانیسته، په پراخه ټنده یې هرکلای ورته ووای او سمدستی ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه ویني، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې ډیر شول، خو په ډیر خکارا توپیر سره ښکاری چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایي. زه فکر کوم چې د دوی د کارت پرته لدې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بل مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړه. میرمن اکبر د حقوق ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستان وتل دي نه دلته یو شی پاتو. میرمن اکبر د حقوق افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستان وتل دي خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
د اوکراین وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی، دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاسو ګرېوان دي. خو دروان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمې او نړۍ یو تاود موضوع. اوکراینیز واکونو نن ویل چې په خرسون سیمه کې په لزګونو روسی پوځیان وژلي دي. په دې سیمه کې جګړې په داسې حال کې سخت شوي چې د بریتانیا د استخباراتي معلوماتو لمخې روسیا غواړي د تور سمندرګي پر غاړه دا مهم بندري خار د روسیې له خاورې سره یو ځای کړي. همکار مې احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي، د محل را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. رویټرز اژانس د اوکراینی چارواکو په وینا خبر ورکوي چې د خرسون پلور د دنیپر پر سیند د ریلګاډي غزیدلې کرشه بنده شوې ده، چې له دې سره احتمالا د دې سیند لویدیز لور ته د پروتو روسي پوځانو د اکمالاتو لار د کریمیا ټاپو وسمه لخوا قطه شوې ده. اوکراین په روسیې اونیو کې د دنیپر پر سیند درې پلونه د اوږده واټن پر توغندوی وشتلې دي، چې د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا له دې سره د روسیې یو شمېر پوځانو ته د سیند په لویدیزه غاړه کې سخت زیان اوښتی دی. اوکراینی پوځیان وایي چې اوس د اورګاډي پر پټلۍ د سیند پر سر تیرېدل ممکن نه دي. رویټرز اژانس د اوکراین په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ په خرسون کې تر سلو ډېر روسي پوځیان وژلې دي او یو شمېر ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خرسون لومړی مهم ښار دی چې د فبروري په 24مې چې روسي په اوکراین برید وکړ دا ځای ونیو. بلور ته د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې د اوکراین په جنوب کې په هغو سیمو کې چې روسیې نیولې دي د ماسکو تر سخت فشار لاندې دي او احتمالا هلته به د دې کال تر روسیې پورې له روسیې سره د یوځای کېدو په خاطر ټول پوښتنه عملي شي. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو له مخې سیمه ییز چارواکي به احتمالا خلک مجبور کړي چې شخصي معلومات ورسره شریک کړي څو د نظر پوښتنې لپاره بیا وکاروي. ماسکو تیره میاشت خرسون شار شاوخوا پوځي اداره را منځته کړه او له روسیې سره د دې سیمې د پیوستون لپاره چمتووالی نیولی دی. روسیې په 2014 کال کې په ورته ډول د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یوځای کړې وه. هغه وخت روسیې اعلان کړی و چې د کریمیا ونوي په سلو کې خلک غواړي چې له روسیې سره یوځای شي.
و امر دل چیر اوکراینیز واکونه نو ویل چې په خرسون سیمه کې په لزګونو روسی پوځیان وژل دي. اوس هم په مخړې د نن ورځې اقتصادي خبرونه ده.
ازبکستان بروانونی په افغانستان کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړېدو په مخه د لمړنۍ سروي چاري پیل کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې تاشکند ته د طالبانو تللې پلاوی حالت د ولسمشي چارو د ادارې له چارواکو سره لیدلې. وزارت وړاندې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او ازبکستان پر دوه اړخیزو اړیکو، ترانزیت، کرنیز برخې کې همکاریو او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د کار د پیل په باب خبرې شوې دي. د وزارت په وینا افغان ازبکستان لوري د ریل پټلي د متخصصینو لخوا د نقشې د سروې پاړه خپل تیاری خودلې او ازبک لوري هم ویلي دي چې د دیونی لپیل سره سم به د سروې چارې د افغانستان په خوره کې پیل شي. د دوړو هیوادونو ترمنځ همدار اسو کړ شوې چې د افغانستان د کرنې د اصلاح لپاره به مرسته کوي، په ځانګړي توګه د زراعتي ناروغي او د درملنې او مالداري لپاره به کلینیکونه جوړوي. له هغې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د یو شمېر راپورونو له مخې ازبکستان هڅې روانې کړي ترڅو له طالبانو سره خپل سوداګري جوړې کړي عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د سوداګري او پانګونې خونې په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد د قونسلګری د بیا پرانستې غوښتنه کړې. دغه خونې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د خونې پلاوی په کندهار کې د ترکیې سفیر سره تر لیدنې وروسته په دغه ولایت کې د یاد هیواد د قونسلي چارو د بیا پیل غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله د خونې چارواکو ویلي کا په کندهار کې د ترکیې هیواد د قونسلګری چارې بیا پیل شي، دا به د کندهار سوداګرو پانګوالو ته د سوداګرۍ د ودې په برخه کې زیاته مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبر پاڼې په حواله د ترکیې سفیر ژمنه کړې چې د سوداګرۍ پراختیا په کندهار کې د ترکیې د قونسلګری د بیا پرانستلو، د سوداګریزو ویزو صدور او د دوړو هیوادونو ترمنځ به د ګډې پانګې چونې په برخه کې خپل هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په کندهار ولایت کې د ترکیې هیواد قونسلي چارې په ټپه ولاړې دي او دغه چارې تر ډېره سوداګر له ستونزو سره مخ کړي. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر نوي افغاني، یو ایرو یو نوي افغاني واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ سره شپږ افغاني و شپېته پوله، یو سودریال درویش افغاني نه ویش پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ شپېته افغاني او زر پاکستاني کلدار درې سوه پنځه شپېته افغاني.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه درته یو مرکه لرو، خو ترې وړاندې د افغانستان په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو شوو مقالو او تبصرو مخکتنه کوو. اجمل انت بغوک شو.
له امریکا خبریدونکي ټایم مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ ورستوي تماسونو ته په پام ویلي. یو امریکایي پلاوی په ازبکستان کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره کتلی، څو افغانستان کې د کړکیچن بشري وضعیت او د افغانستان بانک د شاوخوا درې نیم میلیارد ډالرو کنګل شوی پانګې په ازادېدو وغږیږي. د ټایم په وینا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او د امریکا د خزانې وزارت مرستیال اوبراین نیلسن په دې لیدنو کې د امریکایي پلاوی مشري کوله. دا ټایم مجله زیاتوي دا لیدنه د دواړو لورو ترمنځ د خبرو تاسه پړاو دی، ځکه د بایدن اداره د یو داسې میکانیزم په لټه ده چې افغانستان ته اجازه ورکوي څو له خپلو بانکي زیرمو استفاده وکړي، خو په عین حال کې وکولی شي د پانګې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړي. د ټایم په وینا د طالبانو په مشرۍ حکومت همدارنګه هڅه کوي چې د افغانستان هغه اقتصاد بهتره کړي چې له دې هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو په وتلو او پر افغانستان د تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو بندیزونو او رکود سره مخ دي. ټایم مجله زیاتوي له یو کال راهیسې افغانستان هغه نړیوالې مرستې چې د دې هیواد د ناخالص عاید څلوېښت سلنه یې جوړوله له لاسه ورکړي او څو ځلې د ملګرو ملتونو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې چې وایي میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ دي. له برطانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا د افغانستان څخه د برطانوي سرتیرو په وتلو کې د تیروتنو او د برطانیا د افغان همکارانو د ایستلو په وړاندې په نویو خنډونو یو رپورټ خپور کړی. ورځپاڼه وایي د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د برتانیا د ځواکونو په وتلو کې یو شمېر تیروتنې منلي، خو د ورځپاڼې په وینا د ګڼو هغو افغانانو پر مخې دروازې تړلې چې په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنۍ مخکې په دې هیواد کې له برتانیا سره همکاري کړې وه. ورځپاڼه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې په افغانستان کې پاتې د برتانیا پخوانیو افغان همکارانو ته په درواغ د هیله نشو ورکولی چې دوی ته به برتانیا ته د ورتک چانس ورکړل شي. ګارډن د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قبله ویلي دا سخته د څو په دې اړه قضاوت وشي چې هغه افغانان چې د برتانیا له خوا تمویلیدونکو ملکي پروژو لکه برټش کونسل کې کار کړی وي پر اختیا د طالبانو له خوا له خطر سره مخ دي. د برتانوي چارواکو په حواله ورسپانه زیاتوي شواهد خي چې ګواخ په لومړی درجه کې حقوق ته متوجي دي چې برتانیا ته یې امنیتي ملاتړ برابر کړی وو. ورسپانه وایي پر هغه 15,000 افغانانو سربیره چې تیر کال په کابل د طالبانو د واکمنیدو پر مهال لدی هواده برتانیا ته وایستل شول، تر اوسه 15,000 نور افغانانو ته برتانیا ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې ده.
د افغانستان د آزاد ژورنالستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژون کې ضربه لیدلې ده. همکار می احمد تکل د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې د دوی د موندنو جزئیات څه دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټولو رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ دا تر اخري هدا رسیدل دي. جنامانه موږ غوښتنه وکړ چې کچیر دغه زموږ تر حمایت کې دغه ډیټابیس هغه ته سپارو. د کار سره موږ تاول شو چې هغه بند شوې رسنۍ بیرته فعال کړو او هغه رسنۍ چې د بندیدو په حالت کې دي چې د اقتصادي ستونزو له امله بندیدو حالت کې دي هغه د بندیدو نه خلاص شي. هغه کولای شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادي سره مرسته کوي هغه سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې دبليو ایچ او روغتیاي برخه ته مشور کوي او یونیسف معارف برخه ته مشور کوي، همداسې زیر بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخه کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکي او رسنیز کارکونکو ته مستقیم مشور کوي.
بله، او د یونما ځواب تاسو ته څه؟
یونما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولای شي چې نړیوال پدې و حسابي چې دغه طرح نه مراتل وکي او هغوی بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي دغه برخه کې مخت نړیوال سره شریکاو تاسو دغه طرح نه مراتل وکي او مرسته وکي.
مننه خغلی مجددي. وروستي پوښتنه ده چې د طالبانو له واکمنۍ دوروسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه تر وی چې موږ په هغه اخري وختونو کې کړه ده مختخی چې په افغانستان کې د 1500 وخت رسنیونه 213 رسنۍ بندې شوې ده چې د سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکون کنه او 1000 رسنیز کارکون کې خپل کار او دند الله سوار کړي او دا یو خاطه دا یو ډیر رسنیز دګر کې یو استونزره مسته کړي دي او بل خاطه زموږ دغه رسنیز کارکون کې یو پات اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي چې حتی د شپې کله چې کورته زی 15 مړی دوده هم خپل کورته وړی نشي.
د افغانستان د آزاد ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وو. اوس هم ستاسو پیغامونه
وراره د طالبانو چې دغه کوکنار کښ بند کړي نو د کوکنار پر ځای باندې وس مانا دا د هلمند خلکو ګردو کاله کې کړل دي. انا دا کاله کوم چې د ګر سره پشپش 100 روپۍ دي نو شله دا چې مانا دا شرواکي د طالبان او دا کاله کوته یو مارکیټ او بازار پیدا کی چې مانا دا کاله کینو کې ګران سي وره یو دا بسګرو دا کروند ګرو ته خاري وکړو.
د لغمان ولایت د سلطان غادي بابا خرګوټن خبره کوم عبد الولی منوم دا ټول لغمان کې برقونه سره موږ د غارسې ته او د شارک په سلطان غازی بابا شارک کې برق نشته او د موږ دغه د لغمان رئیس د برق نه تقاضاره چې دغه موږ ته برق پایم تیار راغلی دي او میټر او هغه هم شته د ترانسفارمر هم شته او موږ ته برق نه لري چې څه وجه ده.
سلامونه ټولو ته. یو خاص لرم د مولوي صاحبانو څخه اسلامي امارت او زموږ په چورو چورستونه وش کې دا وي خو زموږ غنورین مګر مولوي صاحبانو څخه مو دا خواسته دي چې د اسلام په کوم ځای کې راغلي دي چې د خویند اولونو پر مخ د مکتب دروازې بندول روا دي. نو تاسو خو ځانونه ته وارثین د انبیا وای هله دا چې دا نوم بد نه کوي د اسلام بد نه کوي خپل مسولیت اجرا کړی نور به حکومت تاسو د حق چیغه کوي. خو هم دغه وخت ده راشي د علم دروازې د خپل لونو خویندو پر مخ خلاصې کړي تر سودا وطن په ګډه سره آباد کړو.
زه محمد جنو سلماز د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ سره ستاسو پایډ کیم. نو ما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې د انجونو د مکتبونو او د انجونو د تعلیم سره سیاسي ګټه نه اخلي، دا چې پر سیاسي لارو چارو باندې نه خبري. نو د دې سمه دا غوښتنه ده چې په ټول افغانستان کې د انجونو مکاتب او که په شریعي نظام کې که په هغه په خوانی نظام کې وریلا دي کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته په خبرونه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیموونکي رامز الاکبروف د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پرونی 14 په کلکه وغندله. بل ورته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ویلي چې د 14 کې 19 تنه وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت سرچینو او ایمرجنسي روغتون بیا د مرګجوب شمیر ډیر کم یاد کړی او ویلي دي چې یوازې یو تن وژل شوی او شاوخوا 14 نور ټپیان دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر ضد مبارزه د وزارت ویان د تیرو دوه ورځو په سیلابونو کې د 13 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیگا ازادي رادیو ته ویل چې 10 کسان په غزنی کې اوبو ولیدي او دغه راز 8 کسان په کندهار کې په سیلونو کې ډوب شوي دي. د زابل د عامر اختیار رئیس هم وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ګڼ مالی زیانونه یې خلکو ته اړولي دي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دغلته د یوه پوځي ګاډي د چپکېدو په پیښه کې 8 طالب سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دې ډله کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. او اوکراینی ځواکونو نن وویل چې په خرسون سیمه کې په لسګونو روسي پوځیان وژلي دي او د روسي سرتیرو د وسلو دوه زیرمې هم لمنځه وړي دي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم موندلی شئ او دغه راز په انستاګرام پاڼه کې هم موږ تعقیبولی شئ. تاسو په انستاګرام پاڼه کې هم د ازادي رادیو له خبرونو خبريږئ. اوس هم راځو اونیس پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې له 260 زره هکتار زراعتي ځمکو څخه 10% یې کوکنار کرل شوی دي.
دا مطلق بیا اساس راپور دی، مې په مطلق ډول ردوم. په دوه ولسوالیو کې هغه هم چې ډېر لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریا کرل شوی.
په یبل راپور کې به واوري چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوی باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
ځکه موږ د پستې نیالګي جدي وسادي حاصل تر رسیدلی ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دی.
دا چې د شک یا بدګمانۍ ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، په دې اړه مو لارو اپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي، نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کیږي.
آیا په هیدل است چې کله یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ تر درملنې وروسته ملاتړ ورنه کړي، د لڅړه وستونځ سره مخ کیږي؟
دوی به اعتماد شوی دی پکور کې، یعنی دوی د کورنۍ لخوانه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول. دغه ټول ستونزې دي چې را ولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندي ته ادامه ورکړي.
د زیارت ګل په نوم یو معتاد وای ته نشیل عمله مخپلوان کړه کړه څخه کوي.
اورونه می بیل دی بام دی نشه را سره ورانه ده چې نشه کومه خوښی نه یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر استاد داستان بلګره ولې ولارد د خونو ډوړې او خړه او نه بل شی وغو.
زما ملګری زما سره خو ملګری نه و څوک یادوي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې سږ کال د افغانستان د ټولو زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس کوکنار کرل شوي دي په افغانستان کې د یو ان ډی پی ادارې استازی ټینګار کوي چې افغانستان اوس هم په نړۍ کې د تریاکو تولیدونکو هیوادونو د لیست په سر کې دی او په دې هیواد کې د معتادینو شمیر 4 میلیونه ته رسیږي خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کوکنارو کښت نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په ډیرو لږو ځمکو کې کوکنار کرل شوي چې بیرته ویجاړ شوي دي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرختیایي ادارې یا یو ان ډی پی استازي له شرق الاوسط جریدې سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو کښت نشئی موادو جوړول او استعمال وضعیت اندېښنې وړ دی عبدالله درداری ویلي چې د افغانستان له 200,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په سلو کې لس وکي کوکنار کرل شوی دی د ملګرو ملتونو د مقام ویلي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدېږي له 2.3 میلیارد ډالر پورې عاید په افغانستان کې پاتې کیږي خو د دې تریاکو د تولید او قاچاق له لارې چې نړیوالو بازارونو ته رسیږي ارزښت تر 200 میلیارد ډالر پورې رسیږي خو ښاغلی درداری د هغو شمیرو د سرچینو په اړه څه نه وایي چې د افغانستان په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي او څومره تریاک تولید شوي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه راپورونه او څرګندونې نه مني له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر رئیس مولوی حسیب الله احمدي ازادي رډیو ته وویل په وروستیو وختونو کې یوازې په 2 ولسوالۍ کې لږ کوکنار کرل شوي چې د دوی لخوا دا کښتونه ویجاړ شوي دي
د تریاکو د کښ وخت اوس نه دی اوس تقریبا د کال 15 میاشت روانه ده او د تریاکو کښ چې دی هغه د کال په لومړیو کې ترسره کی نو دا مطلق بیا اساس راپور دی مو یې په مطلق ډول ردوو په 2 ولسوالیو کې هغه هم چې ډېرې لري پرتی ولسوالیو ډېر په کم اندازه سره تریاک کرل شوی وو چې هغه بیرته دوباره د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې د معاونیت لخوا هغه تخریب شو
د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کال په 3 فصلونو کې کوکنار کرل کیږي د کوکنارو د کښت د دوام په اړه د ملګرو ملتونو ادعا او د طالبانو لخوا د دې ادعا نه منل داسې مهال کیږي چې په 2 وروستیو اونۍ کې د اروپایي ټولنې له نشئی موادو سره د مبارزې او سیګار ادارو ویلي چې دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د منع کولو په برخه کې د طالبانو د مشر فرمان موثره و کنه حاجی نصیب چې څوک کالی د نشئی موادو غوښتنې کمولو په برخه کې کار کړی وای نشئی مواد د افغانستان او نړیوالې ټولنې ګډه ستونزه ده باید له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی یوازې د افغانانو نه دی خو دا سم نه دی چې دا مشکل دی نړیوال مشکل دی او د افغانانو نه دی نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی
په افغانستان کې د نشئی موادو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان تر 3 میاشتو ډیر وخت کیږي او 3 اونۍ کیږي چې د کوکنار نوې فصل کرل شوی خو په دې موده کې نه مسؤل کورنۍ او نه هم بهرنۍ ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی
د زهرو کاروان خپرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي په افغانستان کې له 260,000 هکتار زراعتي ځمکو څخه په 10% کې کوکنار کرل شوی دی
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند او کندهار ولایتونو کې د پښتې ترشپېتو هکتارو ډیرو زمکو کې جوړ شوی باغونه 4 کاله وروسته حاصلاتو ته چمتو شول په دې زمکو کې په خاکوکنار کرل کېدل خو په 1998 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی او تخنیکی لګښت په دې زمکو کې د پښتو نیالګي کې خود اسول پروان کال کې د باغونو پښتنې ولیا په پام کې د چې پښتې بازار ته وړاندې شي په هلمند او روزګان کې باغوانان وایي چې د کوکنارو د کخ په پرتله د پستې ونې لږ اوبه غواړي. ساتنه او پالنه یې اسانه ده او لګښت یې هم کم دی. دوی هیله لري چې ډېرې پیسې به ور جوړې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د روزګان ولایت په مرکز کې باغوانان د پستې په هغو ونو بوختي چې څلور کاله مخکې د امریکا له نشه یي موادو او قانون عملي کولو ادارې یا INL په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوی او اوس حاصلاتو ته رسیدلی دي. د هلمند یو ځمکوال هاشم او روزګان ولایت یو باغوان نورولی په خوا په خپل ځمکو کې کوکنار کرل، خو په 1999 شمسی کال کې د INL ادارې په مرسته دوی په ځمکو کې د پستې باغونه جوړ شول. دوی ازادي رادیو ته ویل هیله لري چې د پستې پر راټولولو سره به تر تریاکو ډېرې پیسې وګټي.
ځکه موږ د پستې نیالګیانې چې دي وسادي حاصل ته رسېدلي ان شاء الله ښه حاصل ورکړ دي، او د تریاکو پر تله ګټي ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي.
د دوه درې کاله کېږي دولت موږ نادان ښه شول بله په دا کاروبار سره ورتختی دغه انځرې دغه پسه ده بله دغه پسه کړو حاصل یې ښه دی او حاصل یې بخین امیر دا ښه ګټه کوي. کوکنا خو دا نه جوړ شو، دا د افغانستان خلک بشي مسکینه کوکنا وکړي، تر پسه وبغونه چې ورته کېږي کوکنا به نه کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په لار کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېری پیسې ولګولې، چې د دې پیسو ډېره برخه د بدیل کښت پروژو لپاره مصرف شوې. د افغانستان له بیا رغونې څخه د څار امریکایي ادارې یا سیګار موندلې چې په افغانستان کې د بدیل معیشت پروژو د کوکنارو د کښت پر کمولو دومره اغیزه نه ده کړې. خو د افغانستان په جنوب کې بزګران وایي د کوکنارو د بدیل په نوم د نغدو مرستو او وسایلو په پرتله د باغونو جوړولو ثابته کړه چې د اوږد مهال لپاره د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي. د زراعت کارپوه حکمت الله سلحي وړاندیز کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه باید د بزګرانو د اړتیاو او هر ولایت اقلیم ته په کتو سره په پام کې ونیول شي. ښاغلی سلحي وایي باید د کوکنارو داسې بدیل کښت په پام کې ونیول شي چې په کورنیو او بهرنیو بازارونو کې خرڅ شي او لوړه بیه ولري.
د کوکنارو د اوږدمهاله له منځه تګ دپاره ځینې نوې بوټي چې هغه ګټورې نړیوال مارکیټ ولري او خلک خپله خوښه هغه تطبیق کړي، هغه داسې بوټي چې هغه نړیوال مارکیټ ولري، د اوبو ستونزه په نظر کې ونیوسي، د سیمو ته په کتو سره هغه بدیل ورکوسي، دا به د بزګران دپاره ډېر مفید تمام شي.
بزګران داسې مهال د بدیل کښت کوښتنه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان درې میاشتې کېږي، خو تر دې مهاله د بدیل کښت په برخه کې له بزګرانو سره نه د طالبانو حکومت او نه هم نړیوالو مرستندویو ادارو مرسته کړې ده.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې د کوکنارو د کښت پر ځای د پستې جوړ شوي باغونه حاصلاتو ته چمتو دي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. شک یا بدګماني و رواني ناروغي ده چې زیاتره وخت په معتادینو په تیره بیا هغو کسانو کې ډېر لیدل کیږي چې د ښیښې نشه کوي. د دې ناروغۍ له امله ځینې کسان خپلې مېرمنې په بدلمنۍ تورنوي، ملګري او نور خپلوان بیا د ځان لپاره ستر خطر ګڼي. له همدې امله په ځینو کورنیو کې جګړې، اختلافونه او آن کله کله د قتل سبب هم کیږي. دا چې دا ناروغي ولې په معتادینو کې پیدا کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، معتادینو او د هغوی کورنیو ته زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بدګماني څه ډول یوه ناروغي ده.
شک یا بدګماني هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې مو ورته ډیلوژن وایو. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته سي، یعنی کوم وخت چې د شخص په تفکر کې ګډوډي یا اختلال رامنځته سي، شخص ته دغه د شک او بدګماني ناروغي رامنځته کیږي.
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي عوامل مختلف دي. هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د ذهن په هغه برخه کې چې دنده یا وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته کیږي، دغه تغیرات د شک یا بدګمانی د ناروغي سبب ګرځي.
معتادین ولې له داسې ناروغي سره مخامخ کیږي؟
هر هغه ماده یا هر هغه مواد یا هر هغه ناروغي چې د شخص د تفکر د اختلال سبب وګرځي نو شخص ته شک او بدګماني پیدا کی. مخدره مواد هم یو له مواد څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت دماغ باندې بد اغیزه کوي، یعنی د تفکر د اختلال سبب وګرځي، د تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. کوم مخسي په تفکر کې تغیرات رامنځته سي نو دغه تغیرات د شک او بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
د شک یا بدګماني د ناروغي نښې نښانې مختلفې وي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک ور باندې لري، اته پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې به ماته زار اچولی وي، پر خپل ملګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې دې ماته دسیسه جوړوي. اته بعض اوقات دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي سیدا دی ما په اړه خبرې کوي. اته بعض وخت په ټلویزیونو کې چې کوم ګردې میز وي، سیاست مداران په دې باندې خبرې کوي، پرې موضوع باندې دا فکر کوي چې دا دی ما په اړه خبرې کوي. یعنی هر کلنه هر فیل چې نور تر سره کوي دی په دې کې ځان ته یو شک ویني، دی ځان ته یو دا فکر کوي چې ګواکې دی ما په اړه کې د سیستم ته جوړوي. نو دا غنښ نښانی دي دي ښه نارو.
د بدګمانۍ ناروغي معتادین او د هغوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخامخ کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې شخص مختلف فکرونه پیدا کیږي، دغه مختلف فکرونه حتی بعض اوقات کوم شخص دغه شخص د خپلې میرمنې په باره کې شک او بدګماني پیدا شي، د میرمنې څخه طلاق اخلي، د طلاق سبب ګرځي، حتی بعض اوقات د خپلې میرمنې د قتل سبب ګرځي چې د خپل میرمن قتلوي په دې شک باندې شي، دا له بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، خپل مور او پلار سره دښمني پیلوي او د هغوی د لاس غذا نه خوري، خپل ځان ته خپله غذا را اخي او خپل ملګرو باندې دا شک کوي چې ګواکې دوی ماته دسیسه جوړه له غوسه خلې لريوالی رامنځته کیږي. یعنی په اجتماع کې دته ډېر مشکلات پیدا کیږي دا د غلط فکر له امله.
کوم ډول نشه یي مواد ډېر د بدګمانۍ د ناروغي لامل ګرځي؟
مخدره مواد زیات تغیرات د شخص په تفکر کې رامنځته کوي، لکه شیشه، پودر او تاریاک. دغه په زیات اندازه باندې د شخص په تفکر کې تغیرات رامنځته کوي، لکه مخکښما وویل د تفکر دغه تغیرات بیا د شک یا بدګماني د ناروغي سبب ګرځي.
د احتیاط په کوم پړاو کې یو معتاد د بدګماني په ناروغي اخته کیږي؟
د احتیاط په هر پړاو کې شخص ته دغه ناروغي ممکنه ده چې رامنځته شي، ولی د احتیاط په شروع کې که چیرې شخص ته د شک یا بدګماني ناروغي رامنځته شي، د دغه علاج بیا ډېر په اسانۍ سره کیږي. او که کوم وخت یو شخص په دوامداره توګه له مخدره موادو څخه استفاده وکوي، نو د دغه ناروغي د مزمن کېدو یا د دوامداره کېدو سبب بیا ګرځي.
د دې ناروغي درملنه څومره امکان لري؟ وایا له درملنې ورسته هم دا ناروغي له معتادینو سره پاتې کیږي؟
د شک یا بدګماني ناروغي تداوی لري، یعنی شخص په مکمل ډول له دې ناروغي څخه صحت یاب کیدای شي، خو په دې شرط چې بیا له مخدره موادو څخه استفاده ونه کړي. که یو شخص له مخدره موادو څخه استفاده هم کوي او په عین حال کې دغه ناروغي تداوی کوي، نو چون د دې ناروغي سبب دغه شخص کې دغه مخدره مواد، نو کله دغه ناروغي د مخدره موادو په عدم ترک، یعنی هم له مخدره موادو څخه استفاده کوي او هم دغه ناروغي تداوي کوي، نو په دغه صورت کې ناروغي نه تداوي کیږي. ناروغي هغه وخت مکمل توګه تداوي کیږي چې د تداوي سره سره مخدره مواد هم ترک.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي د شیشې نشه په معتادینو کې د بدګماني سبب کیږي.
ایا په هدلست کده یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنه ورسته ملاتړ ونه کړی، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبري واورو.
نور عادی مریضان چې دی کورنۍ ورسره مل وی او خپل ته شفخانی ته وروړي پښتنې ته راځي، د متادینو مریضان چې دی دوی د کونه شړل سوي دي، دا مریضان سره کار کول لکه ستوزمان په دی چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه الله سور کړی دا، نو دوی نو امید خلک دی بیرته چې مونږ ور باندې کار کوو، کار کول ورسره لکه ستوزمان ده. دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنه ته نه راځي په منظم ډول
چې بعد شفخانی ته رسي کومه جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. مونږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کومه برنامه چې مونږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل درېیم ځل بېرته موږ ته راځي یا کومه خبره چې مونږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څخه پخپريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زیارت ګل وای چې تر نشي مخ کې د خختو په بټي کې کار کاوه خته کړو او د کور ټول لګښت یې پر کولای شوی خو اوس نشي لپخو غورځولای. په کابل ښار کې پلاستیکي او د اوسپنې قطي راټولوي. دیل دیلاری یواز دومره پیسې گټی چې نشئی مواد پری واخلی. دا چې زیارت ګل څنګه اولی موتاتسو او د نشول عمل نور ل څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلی وارو
ولما غچر زغه مولته سي شروع کړ چې او اشوک مسدر ته یم هغه غریب مړش ول او داغه دغه م پاغي ور از مام چر شروع کړم ای پرې چې زم مړ شم او مړم نکلم تر اوسه پورې پیاده ته موالا چې استاد د چر سو هم دولت دیلس کال کیږي او درې کال می شیشه وس کلا ورک نشو پی شیشه می شو ورک لپا دیم غم ولا چه نورم زیتی گی و رکی گی ننو بس وست گن از ما اولا که خطیر بادی و سلی خراپه بی نو چه چرخم بی نو چه یو شیشه چه دا شیشه با دودرش پی چسکه خوب بم ندر دی بیا چه کلا او دشه نو بس ام دشه کخار که او دشه پودران در نجیبونم وی دا غکارم پا کشتا دی بیا فینزه پی ری ران اولا چه زیبو آلی دی خیخ گتمی وی را سر را کتی وی پیسی وی هر شی را نولی دی لورا دیم چی داشت پیم گروپ دتا و لگه چی و دلی بس وست دسی پکشتر پودرین چی آقا کار روزگار نکی هم دا جیبونه وی خار که غلا کهی او شکر دی ما پا که غلا و سا پولی پزین لگهی که نده کدی خپل میانت می کلی باتایی که می کار کدی خختی آچوم او دا کاغذون همیم چی طول اول غلا می نده کدی سل دو سا و دری سا و بمی دورا دی پیدا کولی بس هم دا چرس پی والا شیشه پی والا و خوراک پی والا مور می مرد پلار می مرد و رون می بیل دی بس دار یا بچی دی کوری دی خپل کاری هم دا باتاییو که خختی آچوی او رون می بیل دی پا هم دی نشه را سر اوران دا نو بدی پا هم دی نشه باندی ایسم چی نشه کوم خوخی نیم او چې نشانه کوم خو قدر عزت مې کوي مشر ور راسه جنگ کړی پی چې مرګرو تم مو ورځه مرګرو سم مکینا بیا لا یو کال کیږي کور نه راوته يم کابل خار کې یم کاغذونه مې ټولول بس قدر ته یم چې کاله پیرا کې کاغذونه مې ټولول د شلو به مې شیشه اخسته د شلو چرس د شلو ډوډۍ موډۍ دیر شو بس دغه چرګټ مې یو ډبې اخستل د ورځې طالبانو موهله یم تغلاګانې کې ما ورته قسمونه خوړه چې زه ګوره په ژوند کې ما غلا نه ده کړې راپسې به وهلم بیا چې بس دسې مزه دسې لاړ شه خار کې تغلاګانې کې هم به غلا هم نه کوله ورته به مې کاغذونه ټولوم غلا نه کوم سبی به چې لاړم بس لس بجو پورې به مې یو بوجۍ ډکه کړه بس کاغذونه پلاستیکي بوتلې لا پیپسیانې ټولې به بس شپېتاویا روپۍ شولې کبالیانو به مردان اخیستل چې لس کیلو به و شپږ کیلو به حسابول چې شپږ کیلو دي ټوله ورځ کې به م دا 200-250 روپۍ ګټلې او په هماغه ورځ به لګېدې رانه ځکه چې ډوډۍ به م چا مفته نه راکوله شل روپیو به مې ډوډۍ واخېسته یو لسو به مې چېرته چی وس کړې چې نشه مې نه کوله خو ژوند به مې ښه وه باډي به مې م ښه وه لکه دا بس اوس څه ویمه قسمت خبرې دي نو خپل هم نه پوهېږو دونه وس چې ده مشران اومنی سړی خو بس هغه ښه خبره ده که هغې خپلې او که پردۍ نصیحت ورته وکړي ډېره بهتره خبره ده هغه.
په خاطره کې مو واورېدل چې د زیارت ګل په نوم له یوه معتاد څخه د نشې له امله کورنۍ خپلوانو او ملګرو کرکه کوله.
راځه اکرمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره پزړ پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د اکبر یو موټر چلون کيده دی د لوی لارې پر غاړه یو رستوران ته موټر دروي او سپرلی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخورو. سپرلی چې رستوران ته ننوځي ناڅاپه شور او غالمغال جوړیږي. دا چې دا شور د څه شي دی، اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډراما کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشی؟
شکر لالا، تم ستړی مشی؟
خیر اوسی، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان؟
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
باسانډي والی ده نو، موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به د زمري نوکام راکوي؟
استاده ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده، خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسی ژوندی.
اکبر استاده، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړ.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قمندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکور نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نورې ماته پرېږده.
شکوره و شکوره.
بله قمندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا دی راغلم قمندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قمندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې به سم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یو وارې تلاشي کوم.
دا دی قمندان صاحب، تلاشي مه کوئ صاحب. دا دی
خاینه، دا څه شی دی؟ تا خو ویل چرس را سره نشته.
قمندان صاحب، ما خوشی که صاحب، زه بې ګناه یم.
ته یو مجرمې، څنګه دی خوشی کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثرو علت دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قمندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی
صاحب؟ هغه نه دی راغلی نن.
نور چرس چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي.
اوهو، دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. هلکه راشه، دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.